ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو مراتول دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دی خبرونه تخنیکی چاره بهروز د لیری پر مخوړي. نن د طالبانو د واکمنۍ درې کاله پر اسول دا داسې کلونه ول چې د افغانانو په ژوند کې تر ټولو زیات بدلونونه لوړی او ژولې راغلي. هغه لاستراوړنې چې د جمهوری نظام ګڼل کېدی، لکه د بیان ازادي، د ښځو پرمختګ، ورزش، انتخابات او داسې نور، هغه مهال تغییر سول چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. که د بشري حقونو له نظره وګورو، له هېواده د وتونکو ځوانانو د شمیر، د ښځو د زده کړو او کار حالت، او یا هم د اقتصاد وضع ته وګورو، افغانان په دغو درو کلونو کې له سخت وضعیت سره مخامخ شول. که څه هم طالبان وایي چې اوس جګړه پای ته رسېدلې ده، خو ډېری په دې باور دي چې د جګړې نشتون د سولې په معنا نه دی. طالبان وایي ښځو ته یې د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، خو دوی پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه وضع کړي. پر نجونو یې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، او ښځې یې په غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي. که په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته ځیر سو، په ټوله کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو په کلیو او لیرې پرتو سیمو کې څه ډول اغیز کړی دی، پر دې موضوع به نن خبرې کوو. په دې خپرونه کې د خبرو لپاره راسره د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل، اغلې فروزان داودزی او اغلې سایمه خوګیاڼۍ میلمنې دي. اورېدونکو، تاسې هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره د 00420221124601. پر دغه شمیره باندې موږ ته لږ زنګ راووهئ، موږ به ستاسې شمیره د ځان سره یادداشت کړو او بیرته به یې زنګ پسې در ووهو. او پر واټساپ باندې هم زنګ والی سي، د واتساپ شميره د 00420023008111. پر دغه شميره باندې تاسو کولای سي چې تر راتلونکو 50 دقیقو پورې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راووي او له موږ سره ګډون وکړي، خپلې پوښتنې را سره شریکې کړي او تبصرې. اوس هم ورځم ګورم چې کومې میلمنې کرا سره وصل سوي وي د سټوډیو سره. بله، فکر کوم چې اغلې سایمه خوګیاڼۍ د سټوډیو سره وصل سوې ده. اغلې خوګیاڼۍ، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستي او له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې که تاسې په دې خبرې وکړئ چې هغه ښځې چې په لیرو پرتو سیمو کې میشتې دي او هلته اوسي، ستاسو په نظر باندې د طالبانو هغه بندیزونه چې په ښارونو او نورو سیمو کې یې پر ښځو باندې ولګول، د دغه غیر مستقیم یا مستقیم اغیز څه دی پر کلیو کې د میشتو ښځو پر ژوند باندې؟
ډیره مننه. سلام تاسو د راډیو محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې واوریدل، بندیزونه دي طالبانو چې یوازې نه چې دا د ښار په ښځو باندې مستقیم تاثیر لري، د کلو بانډو په لور پرتو سیمو کې چې ښځې ژوند کوي، د هغو په ژوند هم مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر کوي، چې یو د هغې نه د تعلیم ژوند ګرځېدو حتما جنکې داسې ولسوالۍ وي چې موږ تر نهم او تر دولسمه پکې ویسي درلې، جنکې تللې مکتبونو ته او تعلیم یې کولو. در معلمین اکثر ولسوالۍ کې اوس فعال وو، دو چې دولسمه فارغېدلې دي، د امکاناتو دو تشو دو در معلمین کې درس وي. د هغې تر څنګ اکثر مثلا دو د نرسنګۍ یا دغسې نور موارد کې دو کولی شو په ولایاتو کې تعلیم وکړي یا راشي. څنګه نګار هر څه معلومات لرم، هر کار ډېر ځنه کې باید په نرسنګ کې او په دوا سازۍ کې او په نورو شتو تعلیم کولو درس مې ویلي. یو دغه تاثیر داخل مستقیم تاثیر دی، او غیر مستقیم تاثیر طبعا اقتصاد نو، که په ښارونو کې ښځې وکولی شي کار وکړي، ژوند وکړي، او د خپله یعنی په اقتصاد باندې تاثیر لري. که په ښارونو کې د ښځو په ژوند باندې تاثیر کوي، په نورو پرتو سیمو کې هم د ښځو په ژوند باندې اغېز کوي. څنګه کوي اقتصاد چې په ښارونو کې ښه شي، په کلو بانډو کې هم خپل تاثیرات لري. او د دې تر څنګ ګورې هغه خدمات چې پخوا په افغانستان کې ښځو ته وړاندې کېدل او نړیوال ټولنې کومک کول، د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د ښځو سره اوس کومک نه کوي. په همدې خاطر باندې چې دوی په ښځو بندیز لګول دي، ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي په دولتي غیر دولتي ادارو کې، نو هغه هم حکومتونه کم کړي دي، یعنی کوم خدمات چې ارزه کې دل خوښ ده په کلینیکونو کې اسوې تغذیې ماشومان ته نورو تکلیفونو ته دوته مواد ورکول، دوته ادوی ورکول او نور خدمات ارزه کول هغه اوس هم کم دي. همدا رقم مثلا کوم ډاکترانو ته خو خدمت کولو یا نرسان خدمت کولو یا نور خدمت کولو، نو د امکاناتو د نشتوالي له وجې، یعنې د ماشومانو د نه ورکړې له وجې، یا داسې لب کورو شوي دي نو حتما خدمات هم پرې تړل شوي دي. دا هم د دوو مستقیم اغېز دی د دوو ژوند باندې. او نو په خارونو کې ښځې ډېرې زیانمنې شوې، په خارونو کې زیانمنې شوې او همدار کوم څلور پرسوس مې هم دو ته زیان ور اوښتی دی. نو په خارونو کې خو اکثرا ښځې ماته دي چې دوی اوس روحي روغتیا نه لري، یوازې ښځېنه نارینه هم په دې تکلیف اخته دي. همدغه اوس پرون په کاناډا کې یو زموږ تاسو ته ودان دره نه ځوان هلک اتلسم منزله ځان راغورځوي او ځان وژنه کوي. نو د خپل ټول وروستي تلیفون دي چې څنګه زه غواړم پیژنم په افغانستان کې د خدان له درله او ما خو ژوند له مو د چې مجبور شوی دی راغله، دلته مسافر شوی دی چې دا د ګزره دی نن نه زغم له نو دا د دې ټول مش کیږي چې دلته راغله او پر مشر خود کشي دی ځان وښني. نو د افغانستان ټول خلک ته وروستي تلیفون سره مخامخ دي، هم نارینه هم ښځینه، او نو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر یې پر پروتو سیم کې شته
او خارون خبر کول دي ځان باندې. ډیر مننه اغلی خوګانی زبر برت تاسو تراسم او ريدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه او ريد ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د هغو بندیزونو په اړه باندې خبرې کوي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د شوزو په اړه باندې لګولې دي او د دغه بندیزونو تاثیرات پر هغو شوزو باندې په لیرو پرتو سیمو کې اوسي او په کلیو باندې کې ژوند دی. د دوی پر ژوند باندې پر تاثیراتو باندې موږ خبرې کوو. زموږ د خبرونې دوی میلمنې اغلی اوژی امیل او اغلی سایما اغلی فروزان داودزی لا تر اوسه پورې له سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی زموږ سره وصل سي او خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راووهئ او په دې له موږ سره ګډون وکړئ او خپلې خبرونې خپلې پوښتنې او تبصرې را سره شریکې کړئ. دا تلیفون شمیره د 00202211240 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او لږې پریږدئ چې موږ ستاسو شمیره د ځان سره واخلو یا داشتې کړو او بیرته زنګ درپسې ووهو. او پر واتس اپ باندې هم کولای سئ، د واتس اپ شمیره د 00202311 پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې موږ سره تماس ونیسئ. غلی خو ګڼي ستاسو خبابل پښتنه وکمه، ستاسو په نظر د تجارت په برخه کې او د سوداګرۍ په برخه کې څومره د شذو پر ژوند باندې منفي تاثیرات سوي دي؟ هغه شذ چې لاسي صنایع به جوړولې، لاسي کارونه خمکونه به کول او بیا به د شار څخه شذ ورتلې د دوی څخه به دغه شان اخیستل او په شار کې به د دوی د پاره خرڅول. اوس هغه په هغه برخه کې هم شذ شکایت کړي دي، دوی ویلي دي چې ستونزه ورته ځکه جوړه سوې ده چې اوس دوی د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی نس کولای چې یوازې ولاړې سي ودغو کلیو ته او د هغه ځای څخه د نورو شذو لاسي صنایع او لاسي کارونه راټول کړي. د پخوا په شان اوس شذې باید د ځان سره یو محرم ولري او کاغذ نیوي سره دوی نس کول. ستاسو په نظر باندې دغه څومره د شذو پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دی؟
کره دا لاغستلو پلورلو د شان ان په دوه ډول وو. یو خو زما دي کې طالبان دغه دورې نزين ما ساتو، لکه د بلجیم ما ساتو، د سویډن ما ساتو، زنګ ما ساتو چې په افغانستان کې کار کولو دغه پروژې برابرې کړې وي، چې ما ساتو ام خو ځنه لپاره د کار زمينه برابرې کړو، ام د ټول مارکیټینګ زمينه برابرې کړو، چې دوی په مثلا د کار خو ځو کولو به په راوړل مارکیټ ته بازار به هغه سودا کړي وو او هغه خو ځو خانه مانیټورینګ ورته کړو سپارځان وي په ګرځې ده په هغه د کار درشته لپاره، د اقتصاد درشته لپاره، د تجارت درشته لپاره کار کولو. یو مثلا کمدار رقم خزی مثلا په اطراف کې خصوصا په قندار کې او په هغه سیمه فرا کې د ځان کې وګورو چې دا یو غاړه خزنګ مثلا په لزر او پنځه لزر او شل لزر پورې ان یو غاړه د نارینه په شتو په لاس غنټه د خامه کول هغه خرڅولې. نو تاسو فکر وکړئ چې بیګا تاسو ته په خار کې څوک ډوډۍ ونډري ډوډۍ وخوري کنه، ما هغه وغار څنګه وخلی چې ولا زره په شل زره وی هغه یې خان وخلی هغه به واغ نه خو امکانات نشته یې ساده هغه جوړی نه په درې زره په څلور زره پنځه زره باندې باندې چې زما شون لرم زم امکانات لرم چې هغه ساده څنګه سر کړم دی یو او زم دا چې هغه خزه د خاورن اورلی او اطراف ته اطراف نه راتلی خاورو ته حتما دو تک تک راتک ته ضرورت او په موټر کې دو تک راتک او لتلی راتلی او اوس اکثرا دغه خزه چې کار کوي او غواړي چې مثلا په خوب درېږي د کورو مسولیت لري نارینه یا نوي یا کونډه وي یا د کورو مسولیت ورته راغلی وي نو دوی اوس مجبورې دي بېچارهګان دو څوک ځان ته کرې نارینه پیدا کړي او همسایه ته لاړ شي چې مثلا لاړ شه ښار ته یا څوک چې ښار کې غواړي چې لاړ شي مثلا اطراف ته چې وخلي دا یو غټه ستونزه ده ورته نهش کولی بېدن دو په اشتراه باندې مارم والي ستونزه هغه وکړي اورې
بلې ستاسې غږ موږ ته راځي مهرباني
چې دوی لاړ شي یا یو څه واخلي یا یو څه وپلوري نو دوی دپاره یعنې سخته ده نو تا باندې د کوژن باندې مستقیم اغیز لري دغه د تګ راتګ په میزونه او د دوی نه د محرم غوښتنه نو دا ټول هغه شاین دي چې مستقیم تاثیر لري خزه چې په اطراف کې کار کوي غیر دغه نه کوم څه دوی خامک بزی کول یا نور کور نه کول اکثر د خزه وی چې نور پروژه باندې کار کول او څنګه چې معلومات لرم په ننګرهار کې لبنیات په تو مثلا جوړول دا رقم اته د مای دی دغه مای پروري د لپاره تو دغه کول پروژه لرلې چرګان به ساتل دوه پروژه لرلې مالداري به کول دوه پروژه لرلې نو دا هغه شانه چې ام په اطراف کې د کار کولو په تګ ته ضرورت شي د خاورین کې ورته مارکیټ پیدا کې او دا خرج کې نو تبا نو د په ژوند باندې یعنی بد تاثیر به دی لري چې دونه اول نری نه غواړي بیا په بازارونو کې دغه نه امکانات د خلکو سره نشته لکه څنګه چې دوی شپ خو جوړول خو خرج دل او وس نشته ځکه پیسې نشته کار نشته روزګار نشته د خلکو دې دوه جل لاسي جوړ شوی شاینه نو شاینه دوی پیس پیس ته زحمت پیس لري وایي او د بته فائدہ پکې کې او خپل روزمره ژوند دغه نه دو تامین کی
مننه ډیر اغلی خوګانی زب بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو موږ غل ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس تیروانه ده یو اوریدونکو را سره دی اول بدوی را واخلو بیا به ملمنو تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
اغلی ملالی بشیر خور تاسو ته سلام د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته اله درم چې خبرونه به خیر ونه کړی
ډیره مننه سلامت اوسی او وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم ویل غواړی د کوم ځای څخه موزنګ والی دی او د موضوع په اړه باندې تبصره لري
مننه نغلی بشیر کور له تاسو څخه نوم می محمد انی په الهام د زابل ولایت میزان او د سوالی وسیدونکو ما خو هم د محل د مرکز کلات نه تاسو سره د ټلیفون پر کارشم
الهام صاحب مننه چې تاسو زنګ راووهه تاسو په نظر باندې دغه بندیزونه چې شزی ورسره مخامخ سو یم جونې په تیرو درو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې دغه د شزو هغه شزو چې په لیرو پرتو سیمو کې اوس د هغو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی
ډیر مننه غلی بشیر خور او منفیات کو ډیر دی د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې حالات مختلف دي یعنی د سیم نو سوې د داسې قضاوتوم نو سکول د طالبان غلي دي دلته نو حالات هم خراب شوی دي د دې پر اتاک سره حالات سم سوي هم دي خو بعضی ځینو کې بیا یو څه خراب شوی دي بیا د خاص کند د زکلو په برخه کې هغه موږ ستاسو د خوندو په حقو کې نو کوم ګورو دي د دې پر اتاک سره دلته په وطن کې غلا ورکه شوی ده فساد ورکه شوی ده همدارنګ ظلم ورکه شوی ده جنگ ورکه شوی ده امنیت په پاکستان کې هر یو کولای شي آزادانه ډول ژوند وکړي تا ګرته وکړي نو دا هغه مثبت نقطې ولې او کراسو بشیر خور
تاسو که د پلاستر ګولې د لحال راته وای تاسو په دغه شاو خواسمه کې په دغه کلیو او باندو کې چې تاسو ویني د شوزو او دنجونو ژوند څنګه تغیر شوی دی آیا فکر کوئ چې اوس هم شدي کولای سي چې درس وایي یا خپل د ژوند انتخاب وکولای سي په هنتون ته ولاړ سي چې دغه بندیزونو پر دی باندې ډیر تاثیر کړي دوی هم هغه سي شکایت لري لکه د شار شدي چې لري
ولینا هغه شدي چې لري په اطرافو کې وسیږي زما خپل کور مالته ده زه تر ټولو یو له مهم ترینو کسانو څخه یم چې د دې په اړه احوال باندې خبرې ما دا چې دغه خويندو ژوند ډیر پستونزو کې د زما د طالبان ورونو څخه دا هیله ده د یو افغان په حیث د یو ځوان په حیث چې تاسو هغه مېرمنو ته چې شل کاله تاسو په خپل کورونو کې له دشمن څخه ساتلاسته تاسو ته چای ډوډۍ یا همدارنګ تاسو جامې درمنځلې حتی تاسو له دشمن څخه په خپل جامو کې هم ساتلاسته هغه مېرمنې نن پر تاسو باندې د دې حق لري چې تاسو باید دې ته د زده کړې زمينه برابر کړی تاسو باید په ماغه لري اترابو کې ودی ته د روغتیا په برخه کې څومره چاړین جامه هغه خدمات وړاندې کوي همدارنګ د تعلیم په برخه کې زموږ ماغه خوندې لا هم هغه په سختو او هغه په خوانو یادات کې ژوند کوي د لډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي نو داغه ک د ودی خوندو ته د کار زمينه د تعلیم زمينه د روغتیا زمينه برابر کړی همدا خوندې پر دې باندې حق لري ځکه شل کال د دشمن څخه په ماغه لري اترابو کې ساتله همدغه خوندې ولې دغه کوم ازادي چې نن طالبان تر لاسه کړې ده دا همدغه خوندو برکت وو که چیرې همدغه خوندو د دې سره همدا مرسته نه وکړي زه فکر نه کوم چې نن طالبان وخت رسیدلی وای
ډېره مننه الهام صاحب چې تاسو زنګ راووه او پر دغه نظر باندې چې تاسو وویلې پر دې نظر باندې به د شوزو خبرې هم واخلم چې آیا واقعا هم شدي په دغه کې داخلي وي چې طالبان و وخت راسي او آیا د دغه پړه پر شوزو باندې اچول کېدای شي او د دغه مسؤلیت د شوزو په غاړه کې اچول کېدای شي چې طالبان دوی د دوی په اوجه باندې وخت رسیدلی دي که دوی یوازې یو داسې کسانی وي چې که زده کړې کړي وای که پوهنتون ته تللي وای که ښوونځي ته تللي وای شایي دوی د دې جګړې قرباني سوي نه وای شایي دوی یو بدیل درلودای په خپل ژوند کې شایي د دوی اولادونه طالبان سوي نه وای شایي ورونه یې طالبان سوي نه وای شایي اولادونه یې په جنگ کې جنگ و جګړو ته نه وای مخه کړې د دغه په اړه باندې به نورې خبرې هم کوو اوس ګورم چې زموږ نورې مېلمنې اغلې فروزان داودزی او اغلې اوژي امیل هم له موږ سره وصل سوي دي فکر کوم چې بلې موږ د یوې ستونزې سره اوس هم مخامخ یو موږ ونه کړای سوای چې دوی د سټوډیو سره وصل کړو اوریدونکو دوی به موږ په څو شیبو کې هڅه کوو چې راوایخلو د میلمنې یو بل اوریدونکی لرو د اوریدونکي سره به خبرې وکړو اول مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم ملاری بشیر خور ته سلامونه وایم ستاسو میلمنو ته سلامونه وایم یو سلام په رنده ولسوالی کې محمد اشرف اکدوس ورور ته وایم خو د دغه ازادي د ورځې مبارکي دغه خوند او ټول د افغانستان مسلمان ملت ته وایم خو د تراسه چې یو څو خبرې پر واقعیتو سره وکړو څه نه څه ستونزې به وي څه نه څه مشکلات په دغه پټه سره راغلي ان شاء الله هغه مشکلات وخت په تیرېدو سره حل کېدونکي دي په کلي توګه نو خو په دغه کې په دغه پټه کې خورا ډېر ډېر غټې د افغانستان مسلمان ملت کلی دي چې مخکې در دغه دا د چې نه د افغانستان د خلکو په لاس کې دا
مننه تاسو خپل نوم نه وایې که تاسو خپل نوم وایسته د کوم ځای مو زنګوالې دي
زه سلطان احمد رشتان د کندهار ولایت
شه رشتیا صاحب تاسو کله تفه کې دغه وایس چې تاسو یو طالب یاست او د طالبانو په لوي کوي
نه 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 زه به درته قسم خورم که زه یو شپه ما په ټول ژوند کې د طالبانو په حکومت کې تیر کړی زه به زه قسم درته خورم زه یو بې طرفه واقعیت د افغانستان واقعیت وایم چې واقعیت زه نه د چا پروا نه لرم نه د چا
پروا نه لرم امکان لري چې موږ چې زه ستاسو تر کور د شوزو سره خبرې وکم د دې پر ځای چې تاسو د وغواست تاسو توب وکړئ امکان لري چې ستاسو شدي موږ ماته زنګ راوي زه به خبرې ورسره وکم نارینه نور سره کوي
زه په داش کې مې په کار باندې اختایم په یو کار باندې اختایم او بل خبره دا ده چې په ډیره حد ته
ډیره مننه رښتیا صاحب چې تاسو زنګ راوهلې وو اوس هم دوه نور اوریدونکي هم منتظر دي اول به دوی راوخلو مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام او که تاسو خپل نوم ویل غواړي د کوم ځای مو زنګ راوالې دي
بلا پیدایم د کندهار ولایت څخه
فدای صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي تاسو په دغه برخه کې څه ویل غواړئ چې کله چې دغه درې کلونو کې پر شوزو باندې بندیزونه ولګېدل د کلیو او بانډو پر شوزو باندې څومره تاثیر وکړي
خلجیانی موږ ته د مشران ویل ول وچ ډوډۍ خلو خو د جنگونو د زمونه دی ورکسي د اشتالګرو خاینان د زمونه وطن ورکسي دا وچه ډوډۍ خورو خلجانې مر مکتبات مکتبونه غواړو په سطر کې جات غواړو دا وسو زه د کدا چې طالبان اعلان کړي
او تاسو خو الګیا و عبد الله جنم دی
عبد الله پدایم د کندهار ولایت
الګیا و شاشه من نه ډیر عبدالله جان زما پښتنه دغه د چې د ستر او په حجاب کې خټول افغانستان زده کړی غواړي دا اوس څه معنی لري د خبره چې تی کوي کدا راته وای چې ستا د کور انجونې ستا خويند چې دی اغه څوای په دغه برخه کې اغه غواړي چې مکتب ته ولاړ شي په هنتون وای
یا خلجان مصطفى په مکتبونو په دغه کم نه پوهای چې هغه بیا ستر او بیجاب
نو کله ستا دغه سی عبدالله جان خو د ستر او بیجاب او دا شان خو نسته په افغانستان کې اول ورځم نه دغه تاسو ته معلومه ده ټول افغانانو ته معلومه ده دا چې تاسو د دغه مایک د خواڅ خاص خلکو ته داس په نظر ورکول غواړي چې غنجونی چې مکتب ته تلی یا په هنتون ته تلی هغه به حجاب وي دا بیا به خبره ده اصلي خبره د حجاب او د دغه کې هیڅ مطرح نه د عبدالله جان ته باید دا خبره وکړي چې ستا ورور ته ستا خور ته ستا مور ته ستا خاله ته یا ستا په کور کې چې نورې ښځې د هغو د حقونو په برخه کې ته څه شي کوې په خپله ته د طالبانو څخه څه شي غواړې په دغه برخه کې
د طالبان څخه زه دا غواړم خلجانې چې د مکتبونو علاقه لږ څه په ستر په ایجاد کې علاقه موږ نه غواړو چې بې ستري او بې حجابي
بې ستري او بې حجابي ما تاسو ته وویل چې پخوا هم نه وه ډېره مننه عبدالله چې تاسو زنګ راوهلی و اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته چې د هغوی وخت تلف نه سي مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
ملالی خورتی سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړم چې شبا صاحب له هغه تعلیم د هلمند ولایت خورجانی
وعلیکم سلام اتل صاحب خدای دې وکړي چې تاسو مروغ او جوړ یاست او په کور کې به خیریت وي اتل صاحب تاسو دغه موضوع په اړه باندې څه وایست چې د طالبانو هغه بندیزونه چې پر شوځ باندې ولګول په کلیو او باندې کې څومره بد اغیز وکړي پر نورو شوځ باندې
بلې خلانی بشیر خور خبره خدا خدایانو سره دې خپل ایمان ته دغه نړۍ کې ملالی بشیر خور د اسلامي امارت تر اتاګ سره څنګه ګلچای د خوندو په دغه کې راغلي دي هغه کله د شونځي او د پانتنو د خورجانې او داس پر مخکې هم راغلي دي خورجانې د کسان د تخره مرکزه یاد دي طرفدار یم یاد دي د پاره خبره وکم زه حق خبره کوم د خدای لپاره خبره کوم تاسو د زمونه پوه دي د تا پر دغه نه کوم هغه وخت خورجانې چې تاسو ترونه هغه څه کوي دغه د شونځي خبره د ملالي به سفر دا وخت نه تاسو درسنی وو د بیل ادل رسنی ته غوښتنه کړې د حکومت سره دا غ شونځي چې خلاص کې د خوند پر مخ باندې ملالي به شي خو د ته په خو د خوند حقونه ولا غفلان کې بل په تیر کوم د حقونه یو لکه د میراث ملالي به شي خو او بل یو کند به خورجان یو چا په زور کښنول خپل ځان ته مثال کړي ورندار او کبه بل وستوک نه خورجان چې توک په زور خپل ځان ته پنیکا کې نو دا بل دغه دار خورجان چې یو څوک په مثال بدی وکړي یو څوک په قتل ورسوي قرباني دی یا خور و یا دیلور و هغه شاخره د خورجان دغه قتل په بدل کې ورکول چې الحمدلله د نیک مرغه دا ستونزې دا مشکلات په مثال د خبرې پای ته رسیدلې دي اوس یو مشکل دا دی ملالي بشیر خور د حکومت سره د افغان په صفات د ځوان په صفات باندې غوښتنه کوم چې دا ترانزیت خوند پر مخ خلاص کړي د شریعت په چوکاټ کې ملالي بشیر خور مې انجنیران نه ځینې جوړو پیلوټان نه ځینې جوړو کاجان نه ځینې جوړو فقط زموږ غوښتنه دا ده چې نه پولیس مې نه لرو کمی دي او دا د روغتیا په برخه کې خورجانې په اکثر کلینیکانو کې دغه چې دي قابلیت چې دي کمی دي زما خورجانې نه باید دغه حکومت پاملرنه وکړي دا مو په انټونو دا څنګه خلاص کړه خوند پر مخ نو خدایان ان شاء الله که خدا ته ول یو خدای دا نړیوال خدا تاسو خپل قهر او غضب گرفتار کمل علي بشیر خور یو خوند د دوه مرته و پاره ول یاد کړه دا نړیوال چې دغه کمل علي بشیر خور
بلې اتل صاحب بلې ببخشني سر اتل صاحب دا سی به وکړي چې هغه څوک چې قرباني وي پر هغه باندې بنور مسؤلیت نور اچو شدې په دی وضعیت کې قرباني دي په دغه باندې موږ تاسو ټوله پویږو او ټوله کې دا چې پر دغه باندې سره موافق یو چې یو قرباني ته تنسی ویلای چې دا ستا ګناه ده ستا د لاسه دغه کار سوي دي شدې چې دی شدې کې ژغې پورته کړی هم باید غوږ ورته ونیول سي او وګورو چې څه دوای دوی هدي عقل ډیر مننه تل سپ چې تاسو زنګ راوه اوس هم ورځما اغلی داوودزی تاسو ته مننه چې وخت مو وستي یو مر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي اغلی داوودزی یو اوریدونکو زنګ راوه له د ویل چې شذو د طالبان لپاره ډیر قرباني ورکړي دي او طالبانو د دوی سره ډیر مرسته کړې ده چې بریالي سي په دغه د دوی په جګړه کې چې د افغان حکومت پر ضد باندې راخسته و او د افغانستان حکومت یې رنګاوه. آیا تاسو فکر کوئ چې که شذو لوست کړي وای دوی تعلیم یافته وای دوی خپل حقونه پیژندلای فکر کوئ چې د کوم طالب سره به په ژوند باندې کوم مرسته کولای یا دوی به دغه انتخاب کولای چې د طالب مفکورې ته ورسی د دې پر ځای چې یو بدیل رامنځته کړي او د افغانستان د سولې پر خوا ولاړ شي؟
سلامونه تاسو ته محترم و میلمنو ته او محترم و اوریدونکو ته. البته ما د میلمنو خبرې هم واوریدلې او ستاسو د سوال په حق له باید ویم چې د څلورو لسیزو نه زیات وخت شو چې افغانان د جنگ سره لاس او ګریوان دي او موږ همیشه دا وایو چې د جنگ کې اولینه قرباني ښځه وه. دا په دې معنا نه چې موږ د پاره چې خپل یو خزایم د قضاوت کوم، بلکې د هغه تحقیقات او د هغه وضعیت چې مونږ په ټولنه کې مطالعه کړی اینو او کتلې مو ده د قضاوت کو چې اولینه قرباني د دې جنگو خزاوله او دا هغه حقایق دي چې مونږ هیڅ کله په دې باندې سترګې نشو پټولای. نو کچیر از مونږ ورور د دې د اکی چې د ملک په استقلالیت کې یا د طالبان سره خزو ونده خسته زبا یو شید د فریم چې افغانستان کې په نړۍ کې خزه سمبول د عاطفه دی او خزه جوړون کې دی یو ټولنې او دی یو کورنۍ ده. نو همیشه خزه افغان خزه د ظلم د استبداد د مشکلات په مقابل کې غږ پورته کړی دی، اما دا دی چې هغه غږ د دې په مثبت شکل و یا نه و، هغه غږ څونه د ملک په مسیریت و، هغه غږ کې څونه د هغه خپل حقیقي اهدافو ته رسیدلی، دا بیا نظر پر ټولنې او نظر پر وضعیت فرق کوي. بعض حالاتو کې افغانستان کې موږ داسې قضایا لرو چې بعض ساحو کې افغان ښځې د تیر حکومت د طرفه هم د مشکلاتو سره د ظلم سره کورنۍ مخامخ شوي، اما افغان ښځو هلته مقاومت کړی دی، هلته قربانی ورکړی ده. اته موږ د سخوند لرو چې دوی کاملا نارینه به کور د منځ تلې چې هغه موږ نشو هیڅ وخت زده نه وایم چې هغه کوم طرف و یا څوک، اما دا چې هغه ښځه قرباني شوې، هغه ماشوم قرباني شوې، هغه ماشوم بی پلاره شوې، اما هلته هماغه ښځه وه چې هغې شدیدن په ژوند باندې خپل ژوند تباه کړی، خپل اولاد روزلی او ځوانې ښځې زموږ اته د یو اولاد دپاره دی سر سپین کړی. د ټول هغه قربانیان دي چې په دوران د جنگ کې په مختلف ساحو کې دومره خوند ورکړي، اما دا چې په بعض حالاتو کې د دوی هغه مسیریت دی نو یا دوی هدف ته نه دي رسیدلي، دا هغه بدبختي وه چې جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړه. افغانه ښځه پرې نه ښوده، افغانه مېرمن پرې نه ښوده چې هغه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي او هغه خپله په خپل توانایي باندې خپل آینده وټاکي. چې په هماغه اساس باندې بېرته راځو د بل ورور خبره ده چې دوی یوې خبرې ته اشاره وکړه چې نن ورځ یو طرف نه امنیتي ثبات شته دی او بل طرف نه په تیرو کې ښځو فرزند په افغانستان کې متاسفانه چې دا یو منفي فرهنګ دی په افغانستان کې چې ښځه په بدو کې ورکول کېدله، کونډه ښځه چې د شریعت د لحاظه هغه خپل کامل حق لري، اما متاسفانه چې منفي فرهنګ د افغانستان دی نه دا حق اخیستی و او په همدغه شکل باندې میراث په حق کې چې دغه حقوق برته د امیرالمؤمنین د فرمان په اساس باندې ښځو ته ورکړل شوي دي. خو که چیرې مونږ راځو او وایو چې نن ورځ مونږ نظامي امنیت لرو او غواړو چې یو باثباته ملک ولرو، نو په هغه اساس باندې هیڅ ملک بدون د تعلیم او یو منظم نظام نه باثباته پاتې کېدای نه شي. نو کله چې مونږ دغه قضیه د هر لارې نه وڅېړو، بېرته بیا هم چې د یو مملکت ثبات بدون د تعلیم تحصیل او د ښځې د تعلیم او د تحصیل نه ناممکنه دی. که مونږ یو باثباته یو قوي ټولنه غواړو، نو هلته مونږ باید باثباته او تعلیم یافته تحصیل کړي ښځه ولرو. ګورې یو قوي مقوله ده، که چیرې تاسو په یو نارینه باندې تعلیم کوئ تاسو یو فرد روزئ، اما که چیرې تاسو په یوې ښځې تعلیم کوئ تاسو یوه ټولنه روزئ. نو راځئ چې موږ رښتیا دغه فعلي نظام تخریب نه کړو، تقویه کړو. نو هغه اساس باندې د حل لارې تعلیم او تحصیل دی، او د افغانو ښځو او افغانو مېرمنو په مخ د تعلیم، تحصیل او د کار دروازې خلاصې کړو، څو وکړلی شو هماغه اهداف چې د خپل ملک د آینده دپاره لرو هغې ته ورسیږو.
ډېره مننه آغلې داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. یو بل اورېدونکی هم راسره دی، اول به دوی راواخلو. اورېدونکو، تاسو موږ غله ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. اورېدونکی را اخلم، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله. عبد الرحیم محمدی هم د کندهار سم له لجانې تاسو سلامونه وایم. د نن منو ته وایم رشتہ صاحب تاسو دایې ته محمد اشرف کا کوته ز راډیو د لاس ټول مظلوم افغانانو چې مان کوډان ته دغه ورځ مبارکي وایم. ز راډیو سمنانه تاسو غوړم.
مننه محمد جی صاحب، وعلیکم سلام چې زنګ مراوهلې دی. کته سي په دې برخه کې کومه تفسیره لري چې د شوذ د پاره تاسو هغه بندیزونه چې پر شوذ باندې لګیدل د لکه د کار او زدکړي د طالبان د حکومت څخه تاسو څه غشتنه د پدې برخه کې؟
طالبان حکومت سم غشتنه خورځانې مللی ځانې کېنی مرسته ملګری بیا ګوره کړه د خارج د شدی کنه مر افغانان مجبوري ولاړی رو بدغه د مستان علماء او امامان ټول عمر خپل د ولس را ټول جوړ د مجاهدین طالبان امارت وای چې ګوره د مکتبونو علاقې ما غوړ دی غسل سره باس ګور مر خو د دې په افغانستان کې نه نه ما دې سره سرباس کې ما نه وخت غولې ور د شل د کال چې ور د سول د انجنيران په لوټان ما لمان د کړدا او څه له خدای ورک په ما تخدا سره سم له کا د ډړه کې پرال په واګ د تر رسول الله او بل ما ځان یو خبر به درته وکم ګوره تان المنو تو وا تا تو وا ما د خارجان تو وا ما ګوره مو مرته تکلیف را کوي مو ما رات تکلیف پر کوي مال علي ځان زبل لا د لار ور شمل نه لا په ملګری ملڅو کې د افغانستان استاد نه سي نه صرف یو کاغذ تو ته ورته کو د افغانستان استاد ته ولې نه مکتوبونه نه لکه کوز ما دې تر دې مره خو یې وڅا ته پیڅه مسره په نکړ افغانستان او ته مکتوبونه نه لکه کاغذ تو در لاس ونه څه چوکې سره کاس کو ته د افغانستان ته لري په افغانستان کې څه ساده په پولندر کې هغه یو څه پر دې بابل د اورپا سره نه کوو د افغانستان سره تورور
بله ډیر مننه سلامت وسی محمدی صاحب، تاسو تبصره مې واخیسته او دغه پښتنه به زه د خپلو میلمنو څخه هم وکړم چې دوی څه نظر ور باندې لري. اوس هم یو بل اوریدونکی لرم، بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه مې قبول کړه، څنګه په خیره؟
وعلیکم سلام، ډیر مننه. تاسو د کوم ځای څخه زنګ راوالی دی او که غواړي چې خپل نوم یاد کړم کولای سي؟ مهرباني.
بالکل مننه خورجان چې موږ ته وخت راکې. زه سس چې امیشنۍ امکار محمد اشرف اکدوس لکندار ولایت ارغندا ولسوالۍ سره د ټلیفون په کار شم خورې.
اکدوس صاحب، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهه. تاسو څه غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه د درې کلنۍ په مناسبت باندې چې د دوی واک د واکې درې کاله پوره سول، آیا فکر کوئ چې اوس نو بسته او د نجونو مکتبونه باید خلاص شي؟
بالکل مننه ملالی بشیر خور، اعظم اصلي ساده خبري جواب ته د پښتنې په جواب کې معلومات کوم. خو موږ په یوه اصطلاح باندې تا خوري رشا صاحب ته ویل چې د طالبانو یا موږ اکثریت خوري ولسی خلک یو، په یوه حکومت کې موږ ګډون نه دی کړی او پات سو دغه په خاطر باندې چې د ولسی وګړي په صفات باندې دا خبره ده کوم د دغه درې کلیزی ورځی مبارکی، یعنی موږ د دې ارکلی کو ټول افغانان ته مبارکی وایم. بیل ګیم درته وایم خورې برا سا خبرې ته راځمه. دغه ګوره دغه عبدالله خان ورور د ماشوم تدلس کلو یا دلس کلو ګوره څنګه شټک ته اشاره وکړه. ګوره خورجانې وایسل کال عبادت او خلګور
تاسو ویل چې تاسو د دې ورځی مبارکی ورکوي خلګو ته په څه خاطر باندې؟ یعنی څه شیګړې راوستلې د دې ورځي د شوتو ژوند خو هغه د دغه رقم دی لکه په جیل کې ناستې دي ټولې شځې که په یو بل استلا باندې کوي شځې خو ټولې زندانیانې سره د دوی په وینا دوی وایي.
زه دغه مثال درته وایم. اول مبارکي دغه ده چې د ورځې به درې سوه پنځه کسه په افغانستان کې په شهادت رسیدل هغه د کده چیر نظام هم زموږ د افغانستان
کوندې منډې کوندې نه ده هم موږ کوندې نه ده چې خلک وویل کې کتا سی خبرونه اورېدلې د غوښه هفته در مخه په دشت برچی کې پر خلکو باندې حمله وسوله یو لس نفر پکښ ټپيان سو یو نفر پکښ کې و وجل سو یعنی دا خو د بل دغه د جنگ نشټوالي د سولې په معنا خو نه دی یا فکر کوي چې سولې تر اوسه پورې نه درغلي باید سولې راسي
خوري او سو خبري اجازه اجازه سغوارم ستا خبرم پر ځای د ګوري خوري ګوره دا خبره ده چې هغه تاسو به تر مان مدل چې زه هغه خبره پراکم موږ وايي کول سي خلک وو کده حکومت خلک وو د تیر نظام کده طالب خلک وو کپه حدت رسیدل هغه کونجاني او خوند منځ مشغل خوند وي هغه راوج غوره لسولل د مرګو څخه اوس یو خال خال ګوره په سل کې نیوی په ساده ژوند لا پاک راوج غوري نو دا خال خال تیښه بخامه خاکی هغه د مختار کی او ما غشتنه مخکم کړو دا د مکتبو په خاطر باندې خوري لکه څنګه چې تا اشاره او توکل ما په بل رسنی کې دا نظر شریک کی مال یو خیوه خبره زموږ حکومت ته پکار ده وس کې نو واځي دا خوندو تعلیمونه الهکی دا شونځي دی الهکی چې خوند خپل درسونه وایي په خپل ایجاب کې او زموږ په افغانستان کې ډېر مساکین خلک لرو بیا سرپنا خلک لرو چې خپل کور ځای نه لري دوه خلکو ته یو قام وکي یو سرپنا جوړ برابر کړو دا خوندو درسونه دی الهکی دا غشتنه موږ دې لرو پرځان دې دا غشتنه دې لرو او ستاسو د المانیا څخه زه بیا اخیری دا غشتنه لرم
مهرباني
چې هغه خوند چې مخکې په شل کلنه دوره کې فورې درسونه وویل لوی ذکر او کریاته پر پلوټانو پر ورسېدل دي هغه موږ لیدولې یا به د امریکایانو ترجمان یا به ولاړل خارج ته یا د پر طالبانو پر افغانانو بمبارونه کول د پلوټانو دا کارونه نو دی ولي کول نو موږ تاسو ګر د افغانستان به چې تر بل کوم اکثر ورسو ورجان نو دا پښتنه دین لره ماونور نه د غاز الله خان صاحب محمدي صاحب ورشا او عطل صاحب ټول ته سلامونه وایم خورجان
ډیر مننه حق دوت صاحب چې تاسو زنګ راوه تاسو پښتنه می واخیسته اغلی خوګانی تاسو څخه به د حق دوست صاحب د خبري پښتنه وکم د ویل چې د په نظر باندې داس فکر کوي چې هغه شذ چې لوستي وي هغه ټولي یعنی په دغه کې لاس درلو دي چې یا بمباری کول یا پیلوټانی سوی غوي پر افغانانو باندې ظلمونه کول حال دا چې هغه کسان په نقشه کې دل چې استخباراتو به ورته راپور ورکړي چې په دغه ځای کې یو څوک دی بیا به دوی ور باندې یعنی دغه راپورونه ست چې په ملکی وګړو باندې هم حمله سوي دي او بیا دغه راپورونه ورسته راغلل چې هغه کسان چې په نقشه سي او هغه ملکی کسان و او داسې ترهګر و داس خلک نه و چې د هغه راپورونه هم زموږ رادیو ورکړي دي داسې نه دی چې یوازې د پیښو او د بمونو او د حملو راپورونه ورکړي دي دغه هم چې څوک په نقشه سي وایا ملکیان وکنه په دغه اړه هم موږ راپورونه درلودل خو دا چې د حق دوست صاحب غوندې خلک چې فکر کوي چې هغه شذ چې لوړې زده کړې کړي هغه ولي ولاړې یعنی د دوی لپاره دغه خبره تر اوسه پورې نه د هل سوي چې دغه شذ ولی په افغانستان کې چې وتل دي یعنی هغه لوی برخه چې پات دي هغه نه یادوم هغه ځینې د ګوتو په شمار چې شاید افغانستان څخه وتل وي د دې دغه پښتنه لري چې دوی ولی وتل د افغانستان څخه او دوی ولی پر طالبانو باندې یا پر هغه کسانو باندې تر هغه ریس بریدونه شای کړی پر هغه باندې حمله کولې ډیر مننه حق
دوست زبات اصل خبرو په اړه څه نظر ورکم چې سعید په افغانستان کې جنگ وړ هو تا ډیر وڅ شي چې د افغانستان پیلوټان بجټ شي او یا به اکثرا خارجانو په ملکی خلکو به بمبار کړي په ودونو به بمبار کړي چې موږ هغه وخت د دوه دغه بمباري لاندې بمباري غانته کې وی یا توغند کې ورغلی وی او ملکیان به په طرف شې وی ماشومان به په طرف شې خځو په طرف شې چې منګه هغه وخت دا غند دی وی او غږم چې کړه وو یو هغه بم چې په ننګر هر کې دوه خلاص کې د مور د بم په معنی دی زت یعنی خسارات په منطقې ته وړل چې منګه هغه وخت دا غند دی موږ دې طرفدار نو او دې خواته منګه هر ورځ چې انفجار کې دوه انتحار کې دوه پسل هاو خلک شهیدان کېدل، مالونه کېدل، مایبه کېدل، بېکوره کېدل. او سړی به د منځته دا ښځه به د منځته ماشومان کې د منځته په مغازو کې دا کار کېدو، د سړکونو په سر دا کار کېدو، په جاده کې به دا کار کېدو، په پارک کې به دا کار کېدو، په شفخانه کې به دا کار کېدو. ښځه به هلته یعنې په داسې حالت کې چې باید د هغه ماشوم وزېږوي، مګر هغه بېچاره به هلته مړه شوه، انتحار به بېچاره وکړو شو، هغه به مړه شوه. دا حالتونه اوږد ده په افغانستان کې. یعنې په جنګ کې دا قصې وي چې موږ دواړه خواوې که دې خوا ته ناروا شي یا تقبیل کوو، که هغې خوا ته شي یا موږ تقبیل کوو، همدغه نو خبره دا ده وروره چې کومو ښځو په افغانستان کې تعلیم نه کوي، ټول پیلوټان نه وي، ټول پیلوټان نه وي، لاړې وي، هلته ملکي خلک یې بمبار کړي وي. که یوه ښځه دوه ښځه په وزارت دفاع کې وي، خو فکر نه کوم که هغه په جنګي عملیات کې برخه اخیستې وي، څوک فکر نه کوم. او که اغوستې وي، نو یوه ښځه دوه ښځه د خپلې مانانده چې د افغانستان ټول هغه ښځه چې دوی تعلیم کړی دی په هره برخه کې کړی دی، دوی د افغانستان خلکو ته تاوان ورغولی دی، یا د افغانستان خلک یې زیانمن کړي دي، یا هلته ظلم او تیری کړی دی.
بلې ډېره مننه. یوه بله پوښتنه در څه کوم. په همدغه جریان کې یو بل اورېدونکي د عبدالله په نوم باندې یو کس زنګ راووهه. ده وویل چې دوی د نجونو د خپلو خویندو لوڼو د خپلوانو دپاره، دغه نجونې ښځینه خپلوانې دي، دوی دپاره دی درس غواړي، خو په حجاب کې. دغه خو چې ورسره ولګوي د دې جملې په اخره کې دستي کس پوسي چې په دغه کې کوم بله مفکوره یې پیچلې ده. آیا فکر کوي چې دغه د خو وروسته چې کوم الفاظ ویل کېږي، دغه څه معنا لري؟ په افغانستان کې خو لکه تاسې هم په دغه خپرونو کې مخکې ویلي دي، نورو ښځو هم ویلي وه چې هغه ښځې چې به مکتب او ښوونځي ته تللې، چې پوهنتون ته تللې، هغوی حجاب کاوه، په بې حجابه نه تللې. دغه زموږ د خلکو چې په لرې پرتو سیمو کې اوسي، د دوی په فکر کې دغه پوهنتون او ښوونځی څه ډول ورکول سوی دي؟ آیا فکر کوئ چې د دوی مفکوره باید تغیر سي، چې دوی خپله غېږه پرانیزي و ټولو افغانانو ته، او د هغوی نظر واوري، او نظر یې د نظر ته احترام وکړي، ځکه چې د افغانانو ژوند او ازادي مهمه ده؟
او ما د عبدالله جان خبرې واورېدلې. عبدالله جان 15 کلن ماشوم دی، او ښې خبرې وکړلې. خو دا چې وي چې خو باید د حجاب سره لاړ شي. زما ګرانه زویه، په افغانستان کې چې زما یادېږي، د افغانستان ښځې ټول به حجاب وي. د افغانستان اکثره ښځې خپل حجاب او عزت به ټول دنیا نه ورکوي. نو دوی که مکتب ته تللې به حجابه تللې، دوی که پوهنتون ته تللې او دوی که په کار کولو به حجابه وي. نو دلته همیشه شونځمو ستاسو ټولنه سنتي ټولنه وه او اسلامي ټولنه وه. هېڅ وخت هېڅ نظام کوشش نه دی کړی چې دلته ښځې بې حجابه شي او بې حجابه لاړ شي، تعلیم وکړي یا کار وکړي یا درس وي. موږ هم نور جنجال نه لرو، موږ نور جنجال نه لرو. موږ فقط جنجال همدغه د افغانستان د ښځو حق غوښتل دي. موږ چې ورته دروازه خلاصه کړه، د پوهنتون دروازه خلاصه کړه، از برای د کار زمینه ورته برابره کړه، سی اقداماتو چې دوی ضرورت لري هغه ورته عرضه کړه. نو موږ جنجال هم په همدغه شان دی چې همیشه غنجیږو، همیشه شکایت کوو. نو دا هغه حقونه دي چې دا روا حقونه دي، مشروع حقونه دي، او خدای پاک ورته راکړي دي. نو نه غواړو چې مثلا بندی راشي څومره دا حق والي او زموږ حقونه محدود کړي یا یې رانه واخلي. نو په دې خاطر موږ هم جنجال چې دی په افغانستان کې همدغه د ښځو اثارات دی، چې مثلا دوی ټول بندیان دي، تعلیم نشي کولی، درس نشي ویلی، کار نشي کولی، یو چیرته تللی نشي. نو فکر وکړه عبدالله جانه، که همدا اوس ستاسو د کور شاوخوا ته یوه ښځه وي مثلا په داسې عمر کې لکه 50 کاله، 50 کاله، دا کور لري نه لري، داسي بازار ته یې خپل ماشوم ډاکټر ته وي، داسي بازار ته یو بل تکلیف لري، دا به دا جل لاړ شي، او کور کې نارې نه وي نه وي، دا به څه کوي؟ بعد چې اوسي مثلا دا به ویل کېږي، دا به توهینېږي، دا به تحقیرېږي، ذات نارې نه پیدا کړه. موږ په کلینیکونو کې داسې خلک کول دي مثلا خوښ انګور لاړ دي، چې انګور هلته اولاد راوړي په کلینیک کې، مګر خوښې ویل کېږي چې تاسو ولې محرم شته. یعنې کېدای شي دو په کور کې به سړی نه وو، مجبور وه چې خپل انګور سره لاړ در شفخانې پورې. دغه شان عبدالله جان هم چې دغه ته باید جدي توجه وکړي، طالبان هم، او دغه ستونزه چې د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ولایت کې، په هر ګوټ کې جدي باید زر حل شي.
ډیره مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګانی، اغلی داودزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. دلته زموږ یو اورېدونکي ویل چې ولې ملګري ملتونه ښوونځي نه خلاصوي د نجونو دپاره په افغانستان کې؟ تاسو څه فکر کوئ چې ژوندۍ ملګرو ملتونو بند کړی دي که طالبانو؟
البته دلته خو یو د موضوع د امدا چې تاسو سوال وکړئ چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، او یا مخکې په دې موضوع باندې بحث وشو چې په تاسو هم ویل چې کله د مکتبو د خلاصون موضوع راځي نو هلته خو ورسره یو ځای کیږي. او دا یو واضح خبره ده چې افغانستان خلک مسلمان و مسلمان دي او مسلمان بی، او د اسلام اول اصول دی وي ښځې دپاره ایجاب دی. خو ولې همیشه دغه ذهنیت د خلکو سره دی چې تیره کې د افغانستان د تعلیمي او تحصیلي برخو کې ایجاب نه مراتېده، ځکه همیشه دغه افراد او تفرید او عامه پوهاوی هغه مسایل دي چې په ټولنه په مجموع کې په ټولنه ډېر تاثیر لري، بیا په هغه ټولنه چې هغه د تعلیم نه پاتې او هغه یو جنګ ځپه لټونه نه وي. چې متاسفانه په دغه برخه کې چون ما په دې برخو کې اجتماعي ساحو کې کار کړی فعلاً زه افغانستان کې اوسېږم، اکثریت دوستان سره ما دې کې ډېر بحثونه کړي. په جمهوریت په دوران کې کومه مسایل چې زمونږ په خصوص د خصوصي تلویزیونو او رسنیو نه نشریدل، هغه اصلا د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د اسلامي شریعت او د اصولو سره برابر نشرات نه ول، ځکه هلته زیاتې فرزن اندي ترکي ډرامې نشریدلې او پخوا دغه کې هغه بیرته په پښتو او دری باندې دوبله کېدلې. نو د هغه خلک چې د دغه موضوعاتو نه لرې پاتې وو په کلو بانډو کې ژوند کوو، هغوی اکثریت د داسې قسم ذهنیت ورکړ شوی و چې مواده دغه د افغانستان ټولنه ده، او د افغانستان ټولنه په خصوص پایتخت کې دغسې یو څه روان دي چې دا ما په کراتو د زیاتو کسانو نه اورېدلې. نو دا هغه خلاګانې وي چې مونږ په تیر دوران کې درلودلې. البته زمونږ د تعلیم کچه ټیټه وه، اما پوهاوي کې مونږ کار نه و کړی، او زمونږ رسنۍ تقریبا 80-90% مطلق تجارتي وي، مونږ آموزشي برنامې نه درلودلې. همدغه مسایلو چې په خصوص د دې نه منفي کړی یو ډېره زیاته استفاده وکړله، او افغانانو ته په خصوص هغه کسان چې په لرې سیمو کې پرته وو داسې ذهنیتونه ورکړل شول، او د دې نه هغه څوک چې د افغانستان د مشکلاتو ته پسې وو د دې نه استفاده وکړه. نو نن ورځ هم مونږ کله چې زمونږ یو دوست سوال کوي چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، نو بیا هم راګرځو همدغه مسایل ته چې مونږ په افغانستان کې پخوا د دې کې چې باید تعلیم دروازې خلاصې کړو، مونږ هغه ملک یستو چې ډېرو زیاتو د عامه پوهاوی برنامو ته ضرورت لرو، ځکه زمونږ زیاترین وګړي د تعلیم نه پاتې دي، هغوی نه حتی د تعلیم سن تېر شوی دی. اما مونږ څنګه کولی شو داسې یو ټولنه بیرته راعیاره کړو او بیرته دا ذهنیت هغوی ته ورکړو چې کومه د یو مملکت د یو حکومت خپل مسؤلیتونه دي، کومه د نړیوالو مسؤلیتونه دي، او واقعاً زموږ په پایتخت کې څه روان دي. نو دا هغه مسایل دي چې دا مونږ د عامه پوهاوي د طریقه کولای شو، او همیشه چې زه کوشش په دې باندې کوم چې رسنیو کې ډېر فعالیت ولرم، او په زمین کې دی که ستاسو د رسنیو نه د بی بی سي نه هم منندوی یم چې دغه برخه کې یو اندازه همکاري لري، ځکه دغه رسنۍ کولای شي پلی شرایطو کې یو ډېره ښه لاره اوسي د عامه پوهاوي دپاره، او د دغه دپاره چې دغه مسایل په واضح شکل باندې افغانانو ترمنځ نشر شي او ټولو ته دغه ذهنیت ورکړی شي چې افغانان مسلمانان دي، افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده، او هیڅکله د غرب او شرق پسې نه ده روانه، او د خپل اصولو د شریعت په اساس روانه ده. که ډېر یو محدوده حلقه په تېر نظام کې وله چې هغوی د اسلام د چوکات یا د شرعي ایجاب سره مناسب نه ول، هغه ډیر محدود کسان و، شاید هم هغه کسان و چې هغه افغانستان کې نو تربیه شوی، هغه په هر اسلامي ټولنه کې شته. اما مونږ نشو کوی په ډیر بخن سره په عامه اصطلاح چې د یو سپک د پاره ټول پوستین ته ورورته کو. نو دغه برخه کې مونږ ضرورت ډیر کار ته لرو، او عامه پوهاوی ته لرو، څو مونږ دغه ځوانان نوي ځوانان لکه عبدالله جان د دوی ذهنیتونه په دې روښانه شي چې افغاني ټولنه اساس د شریعت او اسلام په اساس ایښودل شوی، او په همدغه اساس همیشه روانه ده. او نن هم زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه د ښځې حقوق د اسلام په چوکاټ کې دي، ځکه تل مونږ دا وایو چې هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي بل هیڅ دین مذهب فرهنګ نه دي ورکړي. حتی از مونگ خپل افغانی فرهنگ بازه حقوق د خزو د اسلام پچوکات که هز کردی چه مخی ما هم یادوری وکره. نو پا اغر ساس بندی مونگ واقعی اسلامی حقوق د خزو د پاره غورو.
دیره مننه آقای داودزی. اوریدون که تاسی زمج رغل ازادی رادیو اورید ازادی رادیو اونیز خپروانه نور بستی تاسی و اوریده د خپلو میلمنو آقای فروزان داودزی او سایما خوگرنی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خپرونه کې لمر سره ګډون وکړ. متاسفانه چې آقای اوژی امیل موږ ونه کړای سو چې له سټوډیو سره واصل سي، بل ځل به بیا د دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو یو اونۍ وروسته به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ